د دې خبرونه په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هیلمن دی چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پر یوې نه کلنې نجلۍ د جنسي تیری د عاملانو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس هیلمن دی چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې به یو مهم پرمختګ وسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د روان کال له پایله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې تعلیمي ادارې وتړل شوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیلمن دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استنبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. شغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پایله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه شوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 45 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړه چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دی اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت درلود د وجل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قومندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
د بند سردی پسیمه کې خوشبختانه د پولیسو له لوري دوی شناسای شول. د عکس العمل خودلو په ترڅ کې ځوابي اډزو کې د پولیسو له لوري ځای په ځای ووژل شو.
د آریان پوینا له دوی څخه یو کلاشینکوف او یو میل تفنچا د پولیسو لاسته ورغلی دي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک دیمونه پرون ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. په خوست کې د دې پروژو یو مسؤل د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی ازادي رادیو ته وویل
دغه اوبه په زموږ د مخ کې اندازه برانځي چې د اوبو د دوه چګړمونه موږ ته 1,500 متر مکعب اوبه ذخیره کوي. یو او دویم دغه چې د مکتب د خوړ په ډیر تیزو سرعت به زیات وو زموږ په تخریب ولې هغه سرعت رقم شوی د زموږ تخریب مخه نیول شوې ده.
د چارواکو په وینا په خوست کې د محل پر لس نورو بندونو هم کار روان دی. پاکستانی چارواکي وایي په پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې مؤسسې د دوو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 23 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6,500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 14,000 او 900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالاتونه لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ پر زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. بلینکن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې واشنگټن، اروپایي ټولنې، بریتانیا او کاناډا تیره دوشنبه په همغږي د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر ځینو چینایي چارواکو بندیزونه ولګول. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. د دغو بندیزونو لمخې د دغو چارواکو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په عکس العمل کې د اروپایي ټولنې پر لسو هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې څلور ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ملاتړی وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی او ګمان کوي چې ژوند ته خطر پېښ دی. ناوالنی د ملا له شدید درد او په یو پښه کې له بېسدۍ څخه شکایت کوي. د ناوالنی ملاتړی وایي نه پوهېږي چې نوموړی په کوم زندان کې دی او مدافع وکیلانو ته یې هم پرون اجازه ورنکړل سوه چې له هغه سره وګوري. د ناوالنی په مشرۍ د اداري فساد په اتحادیه کې د تحقیقاتو د برخې مسؤول یې ماریا پیوچیخ پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت خرابوالي ته ډېره اندېښنه لري. ناوالنی د رواني میاشت په پیل کې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې نوموړی له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې یو زندان ته لېږدول شوی. په کروف زندان د روسیې یو له بدنامو زندانونو څخه دی چې پکې شدید مقررات عملي کیږي. ناوالنی چې د نوی چوک په نوم په زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی شوی و د تداوی لپاره جرمني ته لېږدول شوی و چې په جنوري میاشت کې روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي حد سي ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیان ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. نن پنځشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 15 د مارچ 15 د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړېدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربان په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
په بل راپور په ننګرهار کې دکانداران او د شرکتونو خاوندان مکلف سوي چې امنیتي کامرې ولګوي.
د امنیت لپاره ډېر سودمن دی او ډېر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د زیاتېدونکو ځواک په وړاندې د مقابلې غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سره موضوع، افغانستان هیله مند دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه سي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سوي موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هېواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلي بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هېواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یوه نتیجه ورکړي او کنه. افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولیا خبری آژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تیرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
مونږ باید د پاموړلی او پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسی، خو مونږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو، او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به یې د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشري ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یوه ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د خړو پر کمیدو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و، د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري آژانس خبري راخیستي ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کیدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې، او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنی په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې پر یوې 9 کلنې نجلۍ د جنسي تیري عاملانو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. د سې شمې په ورځ د یوې 9 کلنې ماشومې کورنۍ ادعا وکړه چې په کابل کې یو سړی ورباندې جنسي تیری کړی. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د یوې 9 کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یو سړی پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومه یې د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړی ته استوله، خو هغه ورباندې جنسي تیری وکړ. د دې نجلۍ اما وایي تورن کس یې پولیسو ته ورپېژندلی دی.
لومړی ورځ یې وه تللې وه چې نوملیکنه وکړي او درس ووایي چې هغه سړی دا کار په حق کې وکړ. بیا مو دا ماشومې ته وویل چې مخکې شه او دا سړی موږ ته راوخیه. ولاړو او هغه کس مو وموند. همدغلته د ماشومې پلار هغه کس ښه ووهه. بیا مو حوزه راوغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دغه ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضیه د قضای کولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو او رسنیو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ داسې وایي:
شدیداً محکوم میکنیم، په کلکه یې خندول عدلیه او قضایي ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلیه او قضایي چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملینو سره د عدلیه او قضایي بنسټونو له لورې د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بلخوا د کابل امنیه قومنداني وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څېړنو وروسته دغه دوسیه عدلیه او قضایي بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
په دریم ناحیه کې د یوې کورنۍ د ادعا له مخې چې ګینې پر لورې د یو سړي له لورې جنسي تیری سوی دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصل دی او په هغه سیمه کې چوکیدار و. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څېړنې ختمې سوې نه دي، خو د څېړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دوسیه عدلیه او قضایي ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 34 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر څخه 14 پیښې د جنسي تیري، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زوره د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جلال آباد دکانداران او د شرکتونو خاوندان مکلف سوي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کامرې نصب کړي. نور په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستۍ نامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملي شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. د لزایي چارواکو د دې پریکړې د عملي کېدو او څارنې او له دوکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډېر سودمن دی او ډېر فایده لري. دښمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي. دا کار ډېر صحیح کار دی چې حکومت رانیولی دی، په دې موږ خوشحاله یو. ته نه
دی زیاتوي اوس مهال جلال آباد ښار د یوه بې سرپوښه لوښي په څیر دی، او په خبره چې په ښکاره ډول د ښار په منځ کې یو څوک په ډزو ویشتل کېږي او عاملان یې بېلې دي چې وپېژندل شي، په ډاډه زړه د پیښې له ځایه تښتي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دوکاندار دی چې دغه پریکړه عملي کړې او د خپل دوکان پر سر یې امنیتي کمره نصب کړې ده. خو دی اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپله او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دوکانداران به کیمرې مو لګي، دلته مثال څه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دوکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دوکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانونه دې لږ داسې دی چې د دوکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومداره دی دوکاندار چېرته تللی نه شي، نو
د امنیتي کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د اټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواژه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یوړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یوه ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، مرسل وحیدي او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه وندېښنې وې چې بلاخره د ننګرهار مسؤولین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي تر اوسه د نظامي شورا دغه پریکړه 90% پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوږیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي، ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي او له موږ سره د تر روسي پی خطر سر کون کو په مندلو کې برستان کیږي تبهې د کراچي د کوم درس نام کاری کیږي د غوی هویت خام خپړ ساتل کیږي او په دې برخه کې هیڅ ډول کوم مسوزه نشته.
په دې وروستي شاوخوا یو میاش کې د ننګرهار د نظامی شورا د دوهمه پریکړه ده چې د امنیتی وضعیت د خوالي په موخه یې کوي او عملي کیږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول رکشا چلوونکي مکلف کړی شوي وو چې د خپلو رکشاو شاګانې باید په سپینو رنګونو ورنګوي او د رکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو ولیکي څو د پیښې په صورت کې لورایه وپیژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د نامنۍ ډېرې پیښې د رکشاو په وسیله ترسره کیږي. که څه هم د جلال آباد ښار رکشا چلوونکو د نظامی شورا دغه پریکړه هم عملي کړه خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
واشنگتن ټایمز لیکي ولسمشر جو بایدن د افغانستان په برخه کې له مخپ زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. یو لور ته په کابل کې د امریکا له ملاتړي حکومت سره د نظر اختلاف په زیاتېدو دی. بل لور ته سپینه مڼۍ ډاډه نه ده چې د پخواني ولسمشر ټرمپ له ژمنې سره سم خپل ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې شخړې په ډېرېدو دي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک د ویش مسله په ټپه ولاړه ده. نو داسې نه ښکاري چې واشنگتن به د مې تر لومړۍ نیټې خپل ځواکونه له افغانستانه بهر کړي. واشنگتن ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی چې دا د امریکا له طرحې سره په ټکر کې ده، ځکه چې له دې سره به امریکایي او د امریکا د متحدانو ځواکونه د څو نورو میاشتو په مخه هم پاتې شي تر څو د سولې تړونکي شي. رویټرز اژانس د یوه جګپوړي افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سیشن بی پرس خبر ورکړ چې ولسمشر غنی خپله طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. طالبانو د ولسمشر غنی د انتخاباتو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله twincity.com خبرونې هم څېړلې ده. د خبرونه چې په شیکاګو کې د پواینر پرس خبرندوی ټولنې تر څارنې لاندې خپرې شي په خپله تساګڼه کې لیکي کله چې جو بایدن د ولسمشر په توګه کار پیل کړ د افغانستان لانجه د یوه ناورین په توګه دته په میراث پاتې شوه. د جو بایدن تر واکمنۍ نږدې یو کال مخکې پخواني حکومت له طالبانو سره موافقه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي دې نیټې ته شپږ اونۍ پاتې شوې او د دې ژمنې پر ځای کول د هغه منتخب دولت د سقوط په معنا ده چې متحد ایالتونو د هغه په رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. خبرونه بیا لیکي که چېرته امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پاتې شي د طالبانو د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. خبرونه بیا وړاندیز کوي چې پر ځای پریکړه به دا وي چې جو بایدن خپل پوځان په افغانستان کې وساتي او علت یې هم دا دی چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري د څلورمې نیټې د وینا له مخې القاعده په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. خبرونه لیکي د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون له مخې امریکا په دې شرط د خپلو پوځانو د ایستلو ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي، خو خبرونه په ورته وخت کې وړاندیز کوي چې واشنگتن باید د یوه دوامدار توافق لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
په پکتیا کې تر سلو زیات ښوونځي ودانۍ او ډیر شمیر نور ښوونځي تدریسي کتابونه نه لري.
سمی الله وصال د پکتیا د مرکز گردیز ښار په غزی ببرک خان زدران ښوونځي کې سخ کال له 12 ټولګي فارغ شو. هغه ښوونځی چې د مرکز گردیز یو له غوره ښوونځیو شمیرل کیږي. دا وایي تیر کال یې نه یوازې دا چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له امله ډیری مضامین نیمګړې پاتې شول، بلکې نږدې هر کال تر اخره هم له بشپړ تدریسي موادو نه برخمن کیږي او استادان یې هم د عادلون بدلون پر مهال د کتابونو په بشپړه توګه په تدریس نه بریالي کیږي.
موږ هیڅ کتابونه نه درلودل، کتابونه موږ پخپله باندې اخیستلو. مدني او فرهنګ سکل لومړی صفحه هم لا نه ده ویلي، ځکه د یو ساعت کې به موږ خالي و. براتوار کې موږ هیڅ کوم سامان نه لرو چې تجربه پرې ترسره شي. که لرو هم یو شی دویم شی نسته.
یو شمیر نور زده کوونکي بیا وایي چې له مرکزه بهر په ولسوالیو کې پوهنیز وضعیت لا دې هم کمزوری دی او دوی له بدنیو مسلکي ښوونکو تدریسي موادو له کمښت او نشتوالي سره مخ دي. د زرمت ولسوالۍ یو زده کوونکی نورالله وایي
تیر کال زیات ستونزو سره ما خو د کتابونو کمبود هم موجود و کمپیوټر لاب مو هم نه درلود. همداشان زرمت ولسوالۍ کې زیات ښوونځي او د ودانۍ نه شتون سره مخ دي په آزاده فضا کې تدریس کوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست له د ټولو ستونزو سره سره په 412 مختلفو ښوونیزو مرکزونو کې سږ کال 60,000 نوي ماشومان جذبوي چې 10,000 به نجونې وي. د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي د مهال په 60 ښوونځیو کار روان دی او د راتلونکي کال په نیمایي کې به زده کوونکو ته د تدریسي کتابونو ویش او د لسګونه نورو ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو کار پیل شي.
پکتیا کې 412 به ښوونځي دي. که چېرته دغه درې واړه پیکیج د ښار جوړولو وزارت، د پوهنې وزارت او همدارنګه د کلو پراختیا وزارت دغه پیکیجونه د ودانیو زموږ په پکتیا ولایت کې تطبیق شي، موږ به 95% د ښوونځیو د نشتون مسله حل شي.
په پکتیا کې ټولټال 268,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 83,000 پکې نجونې دي. دغو زده کوونکو ته 15,500 ښوونکي تدریس کوي چې له جملې 1,500 تنه ښځینه ښوونکي دي. خو د نجونو پر زده کړو د محدودیت ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. د دې ولایت د پوهنې ریاست په وینا د پکتیا په 9 ولسوالیو کې لا هم له 9 ټولګي پورته نجونې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله زده کړو ته نه پرېښودل کیږي، هغه ستونزه چې د پوهنې ریاست یې هم د حل په لټه کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوسم یو بهرنی مسأله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین د مخ په زیاتیدونکو ځواک په وړاندې د مقابلې لپاره له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتونکی سو. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې، وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتیدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلینکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا 25 او تر 60% نورې په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نه شي غورځولی. د مارچ په 22 متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې د دغو چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفرې بندیزونه لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر 10 هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې 4 ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کیږي او ورسره بد چلند کیږي، خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نورې زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ یوه خوا ونیسي، خو زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، کنه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
د ماليزیا د چاپریال ساتنې وزارت پرون ویل چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د استعمال سوي پلاستیک کانتینر به برت امریکا ته مسترد کړي. دا چې ولی احمد شیبر براتووي
رویټرز اژانس څرګندوي چې د کوالالمپور دا اقدام د پلاستیک په برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړې لومړی نقشه ده. دوه کاله مخکې تر 130 ډیرو هیوادونو موافقه وکړه چې له پلاستیک څخه پر بیا استفادې بندیز ولګول شي. د دې پریکړې هدف دا دی چې شتمن هیوادونه خپل کثافات مخبر وده هیوادو ته انتقال نکړي چې هلته د چاپیریال او سمندر د ککړتیا سبب شي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د بیکاره او اضافي شیانو صادرات منع کوي له جنوري د اجرا وړ ګرځېدلې ده. د دې موافقې لاسلیک کوونکي هیوادونه یوازې هغه وخت کولی شي چې پلاستیک وارد کړي چې له بل هیواد سره یې منلې وي چې ډېر لږ پلاستیک به ورلی شي، هغه به پاک وي او د بیا استفادې چارې به یې هم آسانه وي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې د وزارت ویاند محمد خلیل زیانی سومیران رویټرز اژانس ته وویل د امریکا پلاستیک په لاره دي او دا پلاستیک د ملګرو ملتو د تړون له شوي اصولو سره سم نه دي چې مالیزیا ته وارد شي. سومیران زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بار به کله مالیزیا ته رارسیږي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزیر توان ابراهیم توان من په یوه بیان کې روانه اونۍ وویل چې د دې پلاستیکو مخه به ونیسي چې د مارچ په 14 د متحد ایالتونو له کالیفورنیا څخه رابر شوي دي. د امریکا متحد ایالتونه په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډیر پلاستیک مصرفوي او د بازل په نوم یې د ملګرو ملتو تړون نه دی لاسلیک کړی نو نورو هیوادو ته استعمال شوي پلاستیک صادرولی شي، خو مالیزیا دا تړون لاسلیک کړی دی او مخنیوی یې کولی شي. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې چین د استعمال شوي پلاستیک واردات منع کړل، مالیزیا د استعمال شویو پلاستیکو د وارداتو مخکښ هیواد شو او هر کال په زرګونو ټنه استعمال شوي پلاستیک واردوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله لمن دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت یې درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. پاکستاني چارواکي وایي په پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې مؤسسې د دوو نورو اونیو لپاره تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. او د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالی ملاتړی وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی. په افغانستان کې یوازنی افغان یو اصله یهود هم شایي له خپل هیواد څخه ووزي. دی بیر لري په داسې یوه ټولنې کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي، که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوسي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وایي کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څېر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکه سونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سم رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومو افغانستان تر ازو نو موږ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر له لارې مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلي یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا که هندو صدا کده چون ما هندو افغانستان سکه هستیم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وای کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوي. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمیز تفرقی اچولو ترابولی او یای ورته حسوی په متوسط حبس محکومیگی او کدا جرم نتیجه ورکوی د اوږد محل حبس یعنی ترو کلونو پر په بند محکومیگی. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدل او د حیثیت کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دیني علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نشي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټولو قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د ده په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ ته ټیکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مد مضمون د اسپاس غوښتنه پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې ډېرې زیاتې دومره لوړې دي که نه چې د دې دوانه طاقت ته هیڅوک هم نشي ټینګېدلی. څومره ملکونه چې دي موږ سره ګوانډي دي او که غیر ګوانډي دي تللې دي او که نږدې دي. هلته انټرنیټونه چې دي که نه ډېر په کمو پیسو باندې ډېر ډېر انټرنیټ ورکوي، شپه ورځې دې پیچار کوي. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې د انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لوګي وو، دا سترګې مو ته درد چې کار هم سم نه کوي او چې کار بیا به دګ دګ موري به ګوره، دګ دګ ځای نه به ګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي. الله دې وکړي چې په دا مونږ تصمیم ونیو چې زموږ دا پیغام نشر شي.
احمد رحیمیم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه. زموږ نظر دا ده چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. هر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان کامیابي د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي. موږ هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان په اتفاق فکر تر افغانستان ارام افغانستان کې ژوند وکړي. السلام علیکم.
استاد رحمت الله مسلم یار د کنړ ولایت د ناړی ولسوالۍ څخه د آزادۍ رادیو ته دا پیغام تقدیم. د معارف د وزارت څخه دا هیله لرم چې څلورمه میاشت روانه ده او د ښوونکو ته معاش نه حواله کیږي او د سختو مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي. که د معارف وزارت څخه جدي پاملرنه ونه شي نو نوموړي اشخاص به د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته سرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی. او د دې بنسټ د پاره زب خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې منګ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځېږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله، لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای وازی متاسفانه په خارونو کې. که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو تصراحات شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دوی سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مؤلف، او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او پم دی باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامی بشری حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا دی ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بی امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیږي. واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واره شنه خالونه بزنی خالانو قریبه دی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپړېږي. سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سماوار تاریخ چا چیرې رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډېر پخوانی رواج.
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وکړي چې موږ پلرو قبلګه او دا ټول راتله بل ته موږ ډوډۍ کوو. هغه سترو کې ماما وخیاري کې اوس هم په دننه هغه شي نو دته به چراغ وګون بل ته ډاله ناست وطن هلس سپینګیری باندې ناست.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څښلو په حق له څوي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چاینکه د سماوار ځانګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې. تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو پخولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانی رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بل ته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي.
یا نور مولا پل وخت یو څه خوښ تیری د اوس له ما سره یو ورور دی دی له قندار څخه راغلی دی نوم راته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتللی کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما ورته ووازه د په یوه زړه وو په یوه وازه د اوس خو هغه وخت نشته وازه خله اوس هغه وخت کمه دی هغه وازه د چینکۍ به وازه د پیسې شاغانیو یا به په شل اغانیو اوس خو وازه د په څلو شل اغانی ده چینکه چای په څو دي چای مو خوړلې ډوډۍ مو خوړلې په درې اغانی په څلور اغانی به مو خوړلې وازه هم به ډوډۍ راکړو به چای راکړې پنجي به مو ورکړي دا پنجي کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنجي باندې به د چای
و او په یو پنجي نه پورتي به و چای په یو روپۍ به و په خو پنجي هم به وازه ګرځې ورځ به یې پوکرا پنځه بل نه خلاصې دی و څو د زمو په یو د خدمت پر خلاصې سره ولاته د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راک چای په یو روپیو
په یو روپیو تاسو به په ګلاس کې ورواچوله موږ به یې ملاړو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څکړې و دې ولې نه کړې و څو نړۍ د پیسې ورته سړې د صدر ول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راک و دې سوجې و خلل سوجې راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سیدونکی احمد جان غسوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای لکه هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله به کیږي زاد ما هغه د چهار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر د ترام ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د پخوانی خلک دي ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په پخوانی سیستم باندې چای نه کی پخې او خمزه دار
bale موږ تاسو کور ته خو شروع پخو کنه
او لګنه
دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی
مثلا bale مزدار دی
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخای کنه غره کمی بیا کور کې کله څوک کی موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم کې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دې نه شي راکول
یو بل ځان چې دې ستړي ښکاری و چې دې سم واټر روان ده چې ښکاری چې لري لاره ښکاره غلای ده کله څه نمبر ته وې
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
دې سروبي راغو سروبي ټول سوالې دې خدای مایان وټول نسی دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تراغلی مستقیم دې سم واټ ته دا ولې
دا ما دې ډیر مخینه دې دې سموات پکې دنه نه مخینه دې موږ خدای دې وبخي دې موږ پلارو قبلګا و دراتول راتل بل تبو جوړي کوه اما غسر کې ماما وخیا دې کې وسم پکې دنه مغاسه
ته له پلار سره راتل ماشوم وې وسې دې تراغلې څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې پکې دنه وخت به راغلو نو دته به شراغلو غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو موږ بل ته سر ناستو بس دې بل ډوړي راو چې نه کیره وخت ماتولم په خړل بم خاطرې خو بس هغه میدان صدا هغه خل نست هغه مشران نست هغه لا دغه ځای کې بناستو دا د بس ناستو ما دا سپینګری بناستو هغه یو سپینګری نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره سره هم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مما سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوس کسان تاسو سره خره یې کوي خدای کوي
دا دې خلک دي چا اسکو ته کال راشي چا اسکو
ای چای دی ویل ته تراس دا سماوات چا چای در کوي
ها چای
دې پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختل شوې ده پور په ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل پنوی ښار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو.
خونه سماتنه او تو بدلتی په چاینا کړه قیلون دا شان باندې بدلتی او پنکونه دین تیار پنکونه دی دې باندې وړا غاځي تیار شي په دا زمانه مده اساس یې دا اعلی تم دا چې راغله پخوانی شان اوس نه پاتې خلق تقاضا هم دغه دا ولا داس یو وخت شرا سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قیلون دا دغه چای او دغه نه شان دی اوس
دوستانو سماوار لوس پنی څخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسی مکه د بیلا بیلو زایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري. ځوانان او سپینګری سره ټولیږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي. په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.